الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان مړه سوي. له دې مخکې رسنیو د دې پیښې د قربانیانو شمېر 8 ښودلی و.
له سید کمال شاه عارف نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ ویلولئ. پته مو د ازادي راډیو .com. د خبرونې دوهمه برخه هم د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنې سره پیلوو. خو له یوې لنډې دمې وروسته واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په کابل کې د پرونی حملې په اړه په یو مطلب کې لیکي، داسې ښکاري دغه حمله چې طالبانو د کابل د دارالامان په یو ګڼه ګوڼې سړک کې وکړه، هدف یې د ناتو ځواکونو هغه کاروانو چې په دې لاره تېرېده. د افغان او ناتو چارواکو په وینا دغه حملې بهرنیو پوځیانو ته مرګ ژوبله نه ده اړولې، خو د یوې مېرمنې او دوو ماشومانو په ګډون یې 4 تنه ووژل. واشنگتن پوسټ لیکي وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې په کابل او یو شمېر مختلفو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی دی. افغان او د ناتو چارواکو دا د طالبانو د هغې ستراتیژۍ یوه برخه بللې ده چې د دوی په وینا غواړي له افغانستانه د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې د افغان امنیتي ځواکونو مقاومت وازموي. د ورځپاڼې په وینا دغه حمله 2 وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له کابل څخه د کتنې په مهال د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان دې ته وهڅول چې د جون د 14 نیټې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د تفتیش نتیجه ومني او ډېر ژر د ملي یووالي حکومت جوړ کړي. واشنگتن پوسټ لیکي امریکا نوی ولسمشر ته سترګې په لاره ده چې هغه دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي چې له مخې په افغانستان کې د امریکا یو شمېر سرتیری پاتېږي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو بل مطلب کې ولسمشر ته د کاندید عبدالله عبدالله څرګندونې راخیستې چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر سفر یوه ورځ وروسته یې کړی دی. عبدالله ویلي دی د ولسمشرۍ د انتخاباتو د تفتیش د نتیجې د منلو او له خپل سیال اشرف غني سره د ملي یووالي حکومت د جوړېدو په اړه په خپل ژمنې کلک ولاړ دی. عبدالله ویلي ښایي د څه باندې 2 میلیونو رایو د تفتیش بهیر هغه څه چې لازمه ده شفاف او عادلانه نه وي، خو زیاتوي که دغه پروسه عادلانه مخته لاړه شي دا به کافي وي چې د سرعت او اعتبار ترمنځ یو منطقي تعادل رامنځته شي. عبدالله دغه راز ویلي که څه هم دوی هره ورځ د رایو د تفتیش په بهیر کې له ستونزو سره مخامخ دي، خو نشي کولی چې هیواد همداسې په بې سرنوشتۍ کې وساتي. برتانوي ډلې تلګراف ورځپاڼه د افغانستان د جګړې په اړه د شهزاده هیري له قوله لیکي چې وایي د په افغانستان کې د جګړې ویره ولیدله. شهزاده هیري د ورځپاڼې ته ویلي هله ورته د جګړې رښتینې ویره په ډاګه شوه چې ټپي پوځیان او ملکیان په الوتکه کې په هلمند کې د باسچن پوځي اډې ته لګول. ډلې تلګراف د شهزاده هیري له قوله لیکي چې وایي دای هغه وحشتناک صحنې په یاد راوړي چې ماشومان د سړک د غاړې بم چاودنو وژلي وو او سرتیري هم د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته وو. ورځپاڼه لیکي شهزاده هیري چې د برتانیا په پوځ کې تورن دی افغانستان ته د دوهم ځل ماموریت په ترڅ کې د اپاچی هلیکپټر د پیلوټ په توګه ټپي پوځیان او ملکیان د باسچن د پوځي اډې روغتون ته لیږدول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پارلمان یو شمېر غړو کلکې هڅې پیل کړې چې د قبایلي سیمو د اوسیدونکو لپاره هغه حقوق خوندي کړي چې د دې هېواد د نورو سیمو اوسیدونکي لري. د دې طرحې لایحه د پاکستان په اساسي قانون کې د هغو اصلاحاتو غوښتنه کوي چې له مخې د فاټا یا د قبایلي سیمو خلک صوبایي او فدرال محکمو ته لاسرسی مومي او د ملي پارلمان لخوا تصویب شوي قوانین په دې سیمه کې نافذیږي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په فاتح یا قبایلی سیمو کې اوسمهال د سرحدي جرایمو د اصولو یا اف سی آر په نوم د انګریزي استعمار له زمانې پاتې د 19مې پیړۍ قوانین چلیږي چې په تیرو 3 لسیزو کې ډیر لږ بدلون پکې راغلی. د پاکستان د اساسي قانون له مخې په قبایلی سیمو کې د پارلمان لخوا تصویب شوې لایحه نافذ نه دي او پر خلکو یې د پاکستان له نورو وګړو جلا عدلي او قضایي مراحل تطبیقیږي. د فاتح په حقوقي حیثیت کې د بدلون پلویان د قوانین چې لمخې حکومت د یو کس د جرم په خاطر ټوله قبیله او خیل جریمه کوي ظالمانه او د عدالت له عصري اصولو سره په تضاد کې بولي. د پاکستان د پارلمان په دواړو جرګو کې د حاکم مسلم لیگ ګوند او د اپوزیسیون مخکښو وکیلانو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل چې دوی به د دې نوې لایحه د تصویبې دوه ملاتړ وکړي. د اپوزیسیون د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي په فاتح کې د بدلون اجنډا باید په چټکۍ سره پرمخ ولاړ شي څو د دې سیمې استازي د خپلو خلکو لپاره قوانین جوړ کړی شي
چې چې نفاټا کې ریفارمز غواړو چې هغه دا شی جمهوری انداز سره وشي چې دا فاټا خلک دا وګڼي چې او موږ په دې جمهوریت یو عیسائی وو په دې کې یو عیسا اخلو نو په دغه لړ کې موږ دا غواړو چې اختیار دې پارلیمنت ته راشي ځکه چې د قبایلو کم مشران چې دی قومي اسمبلی کې دی او کوپا سینټ کې دی چې هغه سره دا اختیار دي چې هغه خپل علاقو لپاره خپل خلکو لپاره قانون سازي کولی شي او پارلیمنت چې په هغه کې شاغشتي چې زموږ د سره اتفاق کې او زموږ په خل دا د وخت تقاضه ده چې په دې باندې عمل وشي.
په 2013 کال کې د فاټا په اړه د اساسي قانون په 13 ماده کې د اساسي اصلاحاتو غوښتنه د پاکستان د پارلمان د غړو په څیر د پیپل پارټي او عوامي نېشنل پارټي مشرانو هم وکړه. په دې اصلاحاتو کې د پاکستان د صوبو صلاحیتونه زیات شول او له اساسي قانون څخه ګڼ موارد چې دیموکراسي محدودوي لري شول، خو وکیلان بریالي نشول چې په فاټا کې نافذ قوانين او د دې سیمې حقوقي حیثیت بدل کړي، او ځکه خو قبایلی سیمې لا هم د مرکزی حکومت او د پاکستان د ولسمشر تر مستقیم امر لاندې اداره کیږي. د پاکستان په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند غړی افراسیاب خټک چې د دې طرحې لپلویانو دی وایي چې د فاټا خلک د یو خپلواک هواد وګړي دي، خو اداري نظام یې د استعمار د وخت دی، او ځکه خو د دې سیمې خلکو ته باید د عصري زمانه بشپړ حقوق ورکړل شي. ښاغلی خټک په دې نظر دی چې د قبایلی سیمو د خلکو په اړه پریکړه د ولسمشر پر ځای باید پارلمان وکړي.
دا خو د استعمار د زمانه دی، نو آبادیتی دورې یادګار دی. نو اوس خو خبر ده چې یو آزاد ملک کې فاټا سره دی سلوک شي لکه چې پاکستان کې برابر خلک دی، هغوی سره دی ولی داسې سپکو کتل شي، کم کوزو ته وکتل شي. نو عمومي بې حق کې دا چې دا اختیار دی
اوس مهال داسې ښکاري چې د پاکستان اکثر سیاسي ګوندونه په اساسي قانون کې په دې اړه د مهم بدلون پلویان دي. په فاټا کې د اصلاحاتو په کمیټه کې د لسو ګوندونو استازو په دې وروستیو کې له اسلام آباد څخه غوښتي دي چې په اساسي قانون او اداري قوانینو کې له اصلاحاتو وروسته په قبایلي سیمو کې د پرمختګ او امنیت ټینګولو په برخو کې کار وکړي. د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ ګوند غړي وکیل عباد الله خان مشال رادیو ته وویل کته هم د ګوند په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د فاټا په قانون کې د بدلون پلوي نه وو، خو دا ځل یې نیت کړی چې عملی کوي به. په همدې حال کې د پاکستان په ملي اسمبلی کې د خیبر قبایلی سیمې استاذی نصیر خان وایي د دې نوې لایحه تصویب به د فاټا استاذو ته فرصت برابر کړي چې د خپلو خلکو خدمت وکړي.
و امرل چې د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړو کلکه هڅه پیل کړې چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو لپاره هغه حقوق خوندي کړي چې د هیواد د نورو سیمو اوسیدونکو لري. د پاکستان په پارلمان کې د دې قانون تصویب څومره ممکن دی او د قبایلی سیمو د خلکو لپاره خېګڼي او بدې کومې دي؟ احمد اکل دا موضوع د افغانستان د سیمهیزو مطالعاتو د مرکز له کارپو عبدالرشید وزیری سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلي وزیری د مرکه په پایله کې د پاکستان د پارلمان د غړو د دې هڅو هرکلی وکړ چې غواړي د فاټا په قانون کې بدلون راولي.
قبایل چې کوم قانون د دوی لپاره لاس کارزن جوړ کړی و هغه قانون نه وه، د ډیموکریس تور وه، د دوی په سر باندې راځوړنده وه. ته سوچوکه چې کله یو سړی جرم وکړي نو ټوله قبیله هغه مجازات کیږي، یا یو پولیټیکل ایجنټ چې کله وغواړي نو کولی شي چې د یو سړي دپاره د زرو کالو د حبس جزا وغواړي. دا قانون نه دی. اوس خو دنیا بدله شوې ده. زه د هغو وکیلانو د دا ډول غوښتنو ملاتړ کوم. غوښتنه م همدا ده چې د آزادو قبایلو انسان هم لکه د انسان غوندې ژوند وکړي.
وزیر صاحب دا به څومره عملی وي د فاټا د قانون تعدیل په اساسي قانون کې څومره به د دې سیمې د خلکو لپاره د منلو وړ وي؟
خلک به دا ومني، خو که چېرته د پاکستان پوځ ایسای ومني، ځکه چې قبایلي سیمه د هغوی دپاره د هغلې د ښه حیثیت لري. کوم فی چې خوښ نه وي هلته غورځوي. دومه مسله دا ده چې قبایل یوه غریزه سیمه ده، یو پرسپر یې اوار ځمکې دي، پنځه پرسپر غرونه دي. دې غرونو بیا داسې یو حاجت راوستی دی چې دا په درو کې نشت خلق دی. یو بل سره په خپله قبایل وو ایجنسۍ دي، که کله دوی غواړي چې د یوې ایجنسۍ نه بل ته لاړ شي نو باید کوز راشي د پښتونخوا د لارې دایرې ته به تامین کړي. د دوی نه یوه صوبه جوړول په دغه تخنیک ته چې سړی ګوري لږ ممکنه نه بریشي. کچرتا د قبایلو ته سړی د حقوقو مسله راپورته کوي نو دا د پښتونخوا سره باید وتړي، بېله صوبه نه کې جوړه. خو دلته یوه خبره ده چې د هغې نه پنجاب ډېر یېرېږي که پښتانه یو کېږي. دا آزاد قبایل چې دي 12 میلیونه نفوس لري، او د پاکستان په د پوځو د ایسای او دغه نادره په نوم باندې یوه اداره ده چې دا د نفوسو مسله یې په لاس کې ټینګه نیولې ده. آزاده نړۍ ته دا نه ښایي، دا دوی په خپل جیب کار څه ساتلې دي. زه درته ښایم د شمالي وزیرستان اوس د جنګ نه چې څومره نفوس کډوال شو، دا نفوس زما د محاسبې له مخې 12 میلیونه ده. یعنی آزاد قبایل 12 میلیونه دي. خو د نادره په قواله کې او د ایسای او د پاوز په هغه کې په اسنادو کې 2 میلیونه دي. دا 12 میلیونه نفوس چې کله موږ د پښتونخوا د 15 میلیونو سره یو ځای کړو، ا د بلوچستان 6 میلیونه هم سره یو ځای کړو، ا د کراچۍ 15 میلیونه هم سره یو ځای کړو، دا خو ټول 15 میلیونه خلک راځي.
یوه وروستۍ پوښتنه وزیرای صاحب، چې که چیرته د فتا په قانون کې تعدیل او تغییر راشي، لدې سره به دغه پوځي نظام د ملیشو چې د خدابم لمینځ ځي او د پاکستان پوځ به په دې سیمه کې راځي؟
او دا خطرناک خبره ده. اوس دلته یو سوال تا ډېر سوال وکاسه چې نو پته ته توجه وکړه. کله چې دا حقوقي ادا کیږي چې پوځي په سر باندې سپور وي، دا پوځ راشي په دغه د ډورنډ لاین سره دلته شرما دا پریوزي 1,50,000 اوسم پراته دي دوی، دې په ځای دې چې ګټه وکړي نقصان یې وکړو. ټول قبایل دې ته مجبور کړل چې خپل سیمه پریږدي د پاوځ د لاسه. اوس شمالي وزیرستان 2,00,000 فرار شول، 3,00,000 په ځای پاتې دي، هغه به هم فرار شي. دا سیمه پاتې شوه چا ته پاوځ ته ایسای ته. دوی به لشکر طیبه ولي دلته به نشته وي، جیش محمد برولي او یا دا نور په پنجاب کې چې کوم جنگي هغه دي جنگي ډلګه کوي دي، دا برولي. دغه د پارلمان ول بای په دغه حقیقت باندې ځان پوه کی چې دا مسعود هم تللی دی، دا ماغام تللی دی، چې شمالي وزیرستان خلک هم لاړ، دا غام تللی دی، د خیبر جنسي او د مومند او د بجوړو دا په نورو ماغه کې مسته شوی دی، نورو صوبو کې په پښتونخوا کې مسته شوی. اول باید د دې غام وخور شي، مسعود خپل کورونو ته راشي، د دې کورونو وران شوي د خوبو بخور سیستم هم د منځ ته لای. باید دومره پیسې چې د امریکای کوم پیسې $100 میلیونه ورکړي دي، دا خو دې قبایل ته ورکړي چې د خپل کور ته نشته، او بلکې پاکستان دا توان باید په غاړه واخلي چې دا خلک په زور ماجره ته مجبور کړی دی. دا خپل کورونو ته چې راځي د دوران کورونو هم باید جوړ شي، دومره پیسې باید ورکړي، دوی د بخور سیستم هم باید صحیح شي، د دوی د تعلیم او تربیې سیستم هم باید په پښو ودرې. دا ورځه دلته یو نظام دی چې تکله دا واړې چې د دوی حقوق ورکړي.